قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. د عاشورا د مذهبي مراسمو په رارسېدو په افغانستان کې پر شیعهګانو داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه د وروستیو اندېښنو په باب یو تفصیلي راپور لرو. د راز اورې چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. کورم لای فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. یوې پاکستانی محکمې د دغه هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ او امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. شغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بمی بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې ښکاره برید دی او افغانان یې زغم نه لري. شغلی غنی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د عملینو پر وړاندې مبارزه به یې دوام ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شغلی صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړ پوړي افغان چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. هند وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به یو سلو شپارس پراختیا پروژې تمویل کړي. په ټوله کې اټکل دا دی چې هند په تیرو اوولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلواله طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر صفي الله محسون هم بریدونه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هېواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالي محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوی ده. د محکمې د حکم له مخې په پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 1500 روپیو چې د 3000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشي سي. تر دې وړاندې نواز شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وه چې د استیناف مرحلې تر بشپړېدو پورې دوی له بنده خوشي سي، خو دا غوښتنه ځنډېدلې وه تر هغو چې نن د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله بند محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 8 کلن او زوم یې په 1 کلن بند محکوم و. د شریف کورنۍ دا تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګ یانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیاست سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سګینن اوره توان چیندلګو خلاجو خوتونګو پرېمول کې کون اوري مينځوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو راپدې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لری کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغېز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده. خو مسکو او اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنگټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پېښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عمله یې وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله هم انتقاد کړی چې پرمختللي دافع هوا راکټونه د سوریې ځواکونو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبرګ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکز وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي.
تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو پر وروسته و جنجالونو مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیسته ده
که چیرته دغه تورونه د یو پل په ادرس باندې مطرح کیږي. نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کی، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور رسي حساب کړي.
د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اورې چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول او په ضمانت د هغوی د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د هم اورې چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونۍ د ازادي راډیو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه از نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي. سرور دانش پرون د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو د تړلو په اکسل عمل کې وویل چې دا کار د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر ضد او هغه د افغانانو له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې په خپل هم دغه لوی ائتلاف یو مهم غړی دی او نن دغه جرګې د غونډې مشري کوله، ښاغلی دانش تورن کړ چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پریکړې کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمه او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسی جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبدل سول. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړه د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې د یو ملي خیانت ده. هغه وای د حکومت یو ژمنه شفاف انتخاباتو، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړه دولتي پریکړه د کاغلی دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب شوی، خو دا چې اوس انتخاباتو ته یو میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال هم غړیتوب لري، په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره به هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوي. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. هغه وای ډېر خوښنه یم چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال داسې بې اساسه تورونه او دروغ مطرح کوي. د ولسمشر دویم مرستیال د هیواد په لویو او عمده مسایلو بوخت دی. حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد له قانون سره سم شفاف انتخابات ترسره کړي. له تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړي له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي پر حکومتي جګپوړو چارواکو د ولسي جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکېچونه دوام پیدا کړي د انتخاباتو پر چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې د 28مې د انتخاباتو لپاره یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. د ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دغو تورونو او جنجالونو په اړه وایي
په د وروستیو کې د حکومت او د ځینې سیاسونو خصوصا د ائتلاف د غړو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه طرفګنۍ چې د حکومت او د نور سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسي جرګه پیږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعات ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کېږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې نه هم د ولسي جرګې غړو یا کاندیدانو چې کوم اسناد موږ مطرح کړي دي، او زموږ نظرونه هم داسې کوم شي ترلاسه کړي چې دغه ادعا پخلی وکړو.
ساسي په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دا د ګوندونو کوم اختلاف جوړ شوی دی، خو درې موضوعات مطرح کړي دي چې په غوښتنې حکومت او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومټریک نمبریکانه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه معلومیږي؟ دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربګنۍ هم یو مسله ده. د ګوندونو ویل لري چې کېدای شي حکومت خپله لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پوښتنې لاندې وړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډول ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته د سر مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پورا وانډه ونه کړل سره نو هغوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کدي سره د درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرته نه دي، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان دي چې غواړي ځانونه مشهوره کړي په دغه پروسې کې، او څلورم دي چې ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنه او هغه خپل استنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونو د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چېرې دغه وضعیت او دا کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي دموږ په ان نه یوازې داسې د ټاکنو نیټه تر پوښتنې لاندې راولي، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک کې سیاسي بې ثباتي تقویه کړي، او حتی موږ ډار لرو چې بیا به د ولسمشرۍ ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بد اغېز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عاشورا د مذهبي مراسمو په رارسېدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان میلادي کال له پیل راهیسې په مرکز کابل کې پر شیعه هزارهګانو خونړي بریدونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقه یي شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي، خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارهګان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځانوژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعهګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باطراتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارهګان د فرقه یي شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوه خونړیو چاودنو شاهده و چې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. په ولسي جرګه کې د هزارهګانو استازی عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارهګانو د امنیت لپاره پریکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در ای کشتارها دست داره و یا
که پر اختیار ناهیلی شو او پوه شو چې حکومت په دې وژنو کې لاس لري، نو طبیعي ده چې لاس تر زنې نکینو او هڅه کوو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو او د هزارهګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسي جرګې بل وکیل او د جنبش روشنۍ غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارهګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستي هزارها را مورد
له یوې لورې تروریستي ډلې پر هزارهګانو خونړی بریدونه کوي او له بلې خوا حکومت هزارهګان له دولت څخه لرې کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتې سیمې په اقتصادي او پراختیایي پالیسیو کې رانشي.
نوموړي وویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نشي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هېواد کې فرقه یي شخړې نه دي پیدا شوي. که څه هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې پر هزارهګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلورته افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خونړۍ بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استادو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتي پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیځ د امنیتي وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت بچه کې یوه موقته امنیتي قرارګاه جوړه کړې ده چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خو د هزاره ټولنې د استازي او د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمي په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتی پیخي ورسته ولسمشر غنی هڅه کوي چې په غمرازی خودلو سره د خلکو غوسه آرام کړي.
د کومو پریکړو په اړه چې پر رسنیو کې راغلي، پرته له دې چې خلکو ته فریب ورکړي، د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه وخت لپاره مصروفه وساتي، بل څه لاسته راوړنه نه وینو.
په لندن کې مشت د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته ویل دا ډول پیښو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نوموړي ویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینی لار هغوی ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نورو مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعگان او هزارگان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته ویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعگانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقدامات علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه‌ییزه سیالي د سوریې جګړه او د نور خواوو ملاتړ کېدای شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستاني په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې مېشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریې جګړې ته استولې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په یوې غونډه کې په خبرو کې له هغو افغان، پاکستانی او ایرانی وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمېر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15مې له بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبي یګلګوز.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفرقې پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي عارف رحماني پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وزي اوریدلی شي. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریال طاهر خان راپورټ کې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمه هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، داغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن، پخوانی د فوج کپتان سفتر دی د خوشی کولو امر کړی دی. او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تا اورولې وا سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوا ججان چې وو هغوی دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به دا کیس دا به روان وي. یو دا فیصله هغه په خپله باندې چې کله اوروله نو هغه د 500,000 روپو دی ته ویلي چې دی د ضمانت داخل کړي. د دې فیصلې تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال او دغه رنګې خواجه آصف پخوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړه چې عدالت دا فیصله کړې ده او دوی ډېر خوشاله ښکارېدل. نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت کې ورته وي، هغې د یولسو کالو لس کال یو او یو کال سره بیا بل شامل وي، یولسو کالو سزا د هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه. په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دلته چې کوم د نېشنل اکاؤنټبلټي کورټ ورته وي احتساب محکمه ده، دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوي وي، نو دغه باندې دغه فلیټونه اخیستل شوي. جسټس اثر من الله وي چې دې به تفصیلات او تفصیلي فیصله وروسته اعلان کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام ترڅنګ د غرازي ازادي رادیو بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي د خبرونه په دوهمه نیمه کې. سیف د چلډرن یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې خبرداری ورکړی چې په یمن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنګ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تېره بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د وروستي خبرداری نور جزئیات له عصمت ساروان اوري.
په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار حدید په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی، 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې لګڼو ګواښونو سره مخامخ. د یمن کړکېچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځې برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي. د رویټرز او فرانس پریس خبری آژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نشتې 10,000 تنه وژل شوي چې ډیری ماشومان دي او شاوخوا 8 میلیونه او 4 لک نور له لوږې سره مخامخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د حدودې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په حدودې ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې د دوشنبه لشپې را په دې خوا د حدودې ښار د شاوخوا په جګړو کې 40 حوثیان وژل شوي دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یوه ګودام برید کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
به اخبروان دوهمه نمایی تنجده شوی و او اس به هم اسمت ساروان را تووی چه ده مریخ سیاری تا ده تلو حسو تر اوسا چنتی جوار کرده.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګنې پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولي تخنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولی تخنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستورمزلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سرې سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځی جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانی 2.5 متر لوړوالی او 15 متر پلنوالی لري. ستور مزلی به په گمبته کې اوسی او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. گمبته له پولی اتیلین توکر څخه جوړه شوې او 3 متر یخ په پرې پوشل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
لمریخ بیرته ځمکې ته راګرځو او فریبا ظاهر ته به غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل او د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو یې بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پېښې پر افغان ټولنې بریتی او افغانان یې زغم نه لري. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څلورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. یوې پاکستاني محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او د زوم محمد صفتر د خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن دا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوي ده. د محکمې د حکم له مخې به پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور او زوم هر یو د $4,000 ضمانت تر ورکولو وروسته خوشي سي. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په لاس کله بند محکوم و. او امریکای چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې نجا صفای اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی سلاکار حاجی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی فضلی د شکر الله عاطف مشل په ځای د کرکټ بورډ نوی غړی او رئیس ټاکل شوی. عزیز الله فضلی له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د مرستیال او سلاکار په توګه دند ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 3 ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د بدلون په اړه تاوده بحثونه او خبرې روانې وي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمر لوبډلې نیپال ته د یو او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې په چا افغانستان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او په ترڅ کې افغان لوبغاړو هر یو ریاض حسن 111، ناسوزیدلی بصیر خان شیر 22، عارف خان دولتزی 24 او اعجاز احمد مهران 19 منډې وکړې او دا ټول لوبغاړو په سوزیدو د نیپال 19 کلنو کم عمر لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکل. ورپسې د نیپال لوبډلې خپل توپ وهنه پیل کړه چې له ډېر کم مقاومت وروسته ماته شوه او په 15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې خپل ماتې ومنله. او په کابل کې د خزینه باسکټبال ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې د هرات ولایت خزینه لوبډلې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون سکرټر جنرال غوث نیکبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د غزنی، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو خزینه لوبډلو ګډون کړی و. د خغلی نیکبین د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پیلوبه کې د هرات ولایت د باسکټبال خزینه لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپل کړه. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو 14 غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام یې لمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب، شرغلس
بخیر اوسئ. هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه عزیز صاحب. که لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوالو بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دواړو خواوو د جنگ د ښکېل غاړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري؟
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل، د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی. یعنی دا معنا چې د انسانیت دغو حقوقو یوه ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید ښکېلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت ته احترام او درناوی وکړي، او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ ښکېل غاړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، یو واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کوو، هغه ته ضرر ونه رسیږي. ټول بحث په دغه باندې دی. راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقونو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم اصل لري نړیوال بشرپال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دغه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاو د نظامی اشیاو ترمنځ تفکیک وکړي، او باید د ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگی عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک پکې وي، او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی. په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغه کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اصلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه تخریب نه ډیر نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټې ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف د کل په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګیری کوي د جنگ د بېځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته د ژوند مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېل غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت هم چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټولې کېلې غواړي دا د په انتخاب د سلاح کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنی دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غوړې او د ښکېل غوړ هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوی کړي، شفاخانې ته یسي. یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده چې دا یو مهم اصل دی نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوی نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوی کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډېر مننه قدر منو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. عزیزي صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډیرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغه دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وی که د هغه دولت مسله مخالفین وی، هغه که د دوو مخالف مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی، چې جنگ او ټوپک واخست او عملاً په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانین احترام وکړو، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي، عملاً یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه وډه لا کوم طرف طرف دغه نړیوال بشرفول قوانین نقص کیوی نو دوی دی جنگی جنایت مرتکب ګرځي د دغه نړیوال بشرفول قوانین او نقض یا د جنگ د قوانین او نقض د جنگ په جریان کې جنگی جنایت دی کی وډالر مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځیدلی دی هغه کار څوک وی او یا د دست تکتیک نه کار خلی دغه اصول چې کوم یاد کړ دا په نظر کې ونه نیسی دوی مرتکب دی جنگی جنایت ګرځي جنگی جنایت موږ تاسو پیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دی چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دی او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته په اول قدم کې خپل دولتونه لافتی چې هغه کسان چې جنگی جنایت مرتکب ګرځي باید غنه پښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو افغانستان د نړیوال جزایی محکمې عضو دی په هغه صورت کې نړیوال جزایی محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایتو ګرځیدلی دغه جنایتو ته رسیدګي وکړي
ډیر مننه
ستاسو نه مننه کور مو ده
قدر مونږ اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مرسته
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنې راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوا
راپور ته چې بیرغ دې ازادۍ کړی په هیواد غازی مرزا مان خان
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي تاسو د حرم سرای په حق لا سمره په هیګي
ولادت خونه يم خو نوم مې ورزله دی ډیر خسته او تاریخي زه ده
سرو مال کړه لو وطن ولې ناموس پمینا د وطن کې افغانان وزګوا
دشن امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سوځیت کې ده او مسول کسان دې بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر دې زمې دراته غوړ خلاص کړو
نن په هم دې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق له معلومات وړاندې کوو بیا مولا عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق له پوښتلې دي په ورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم قدر من اوریدونکو په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو په یادبن کې با خپل شامن الله خان ل خپل کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرنی میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل په بلباغ کې 15 شپک خولي قصر مانند ودانه او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانیدلو په حالت کې ده د چې څه ډول وروسته پرېغږیږو په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رزیقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای حریم د کلمې سره کې ده وکړو حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي په خپله په حریم کې څوک اوسېږي د چا د کورنۍ غړي اوسېږي چې حرم سرای شو دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري د پاچاهانو ټوله کورنۍ او داغه مزدوران کنروی و کخزی داغه خدمه او دا دی نور ملاقات ودانه چی دا لری باقی که هم شامل دی پاچهان چی تیرسیوی و داغه توری هم التزولن دوی
را گرزو دا شامن لخان حرم سرای تا چی دا پغمان پا بالاباغ که جور شوه و دا مسئولو گسانو پوینا دا بالاباغ مساحت چی دا غازی من لخان حرم سرای پا که دا دوش پی تجربه زمکده چه ده حرم سرای پا گدون سپین کوتای، سر کوتای، ده اله حضرت کوتای، ده قاشق پنجه کوتای، روختون، خوانزه، پیادخانه، ده موتر و ده دردل و زای، کوترخانه، حوزونه او داس نور مهم زینه پکی بو. خول بده مرغه او سی سرک هم نلگی. یوازه ده شامن لخان حرم سرای ده بیا جوڑوانی پا حالت کده. زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلي شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښت یې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتک هم ځانګړی تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمیر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالاباغ یو مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باری اورئ؟
ولې نه، حرم سرای چې ده هیڅ ناوه کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندګۍ د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس دوته روانې دی، دالیز ده.
دا دالیز ده.
تاسو بیا دغه حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
کراسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطره سي دا کومه کوټه و؟ د دې په معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل ک خپل د شاهي کورنۍ څوک؟
خپل غوښ امان الله خان کې ناسته دفتر کاری و امدا زینه بس په نوم دی بش دی سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کیده؟
بله.
دا خو ډیر ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او د ودانۍ د قصر غوښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کاروته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنه اوریدل کو. دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف د وی الماری جای لیدل کی چې په غلب ګمان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې وو ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه.
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دغه دفتری اتاق هم ده، دفتری کار لمدی زینه کوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خو خبرې واوریدی. اوس بلې و کارکون کې سره هم غږی کوڅې دلته په کار بوخته. اول دې نمبر توې
نو سیف الله ده.
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوې؟
زه سنکاری کوم. خپل
سنکاری کوي
او دا خښتې او سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای برته په پخوانی باندې جوړو، نو تاسو خپل وخت کې نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای، څنګه د چې له مخې نه برته په پخوانی باندې جوړوي؟
بیرته نقشه دی عکسونه دوشان در مغز
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استال ته عکسونه دی نقشه منده
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه سخت دی
ولی
اوس خو چې دی ټول خخته بلوک دی سابقه چې اوس خخته ټیکه دواره مکس کار کیږي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل تومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه تاریخي ځای اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کسب بیواز کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطره
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تردن پوری مشهور دی د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول خو یاد شاید یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکانی داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے آو پاچا لے کا امان وزے گوا
دا سیول کیگی چھے دا شاہ امان اللہ خان حرم سرائی دا لومری زل پر دا عبدالرحمن خان پا وقت کی جوڑ شویا بو غازی امان اللہ خان بیا یو سب بدلون پا کراوست چھے دا جوڑولو کارے نون سو یو بشتم میلادی کال کی پیل او پا نون سو سلر بشتم کال کی خلاص شو یاد حرم سرائی پا کورنیو جگرو کی تقریبا 90% ویجار شو دا چی عام وگری دا حرم سرائی پا حق لسوائی ل دو تن اسخمو پختلی دی
نوم یاج میراب نه پغمان ته جزی دلتا قصرلاند دی آرام سرای دی اغه تورګی وټی خسته زاده خوله زاده تاج محل ته تللی او تاج محل هم لیدره تاریخی زاده لاور ته تللی او لاور کوم تاریخی زاده ده پچایانو
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده ولایت خونه ایم خونوم می اوزه لده و دیر خسته و تاریخی زده دیر خده باید تاریخی زده این سره باید تو گری خدم دیر پاره
شاه امان الله خان بالابخت چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما وکیلان د لوی جرګې غړي او قومي مشانه بالابخت راغوښتل او په مهمو ملی مسایلو بحث ورسره کوو د خپلواکۍ جشن لوی جرګه او ورته ملی مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخت کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو دا چې مسول کسان د شاه امان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشته مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
د پغمان په بالا باغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ ک څه رقم جوړ ک
برابر یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو خدا ډیر یو ساده شکل لري درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسید غازی امان الله خان د اروپا سفر نه ورسته د چالتہ خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وکات نو هغه ته هم د سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته سو پیشرفت ورکړي
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل سه انجینران د کوم هیواد و نور کارکونکي څوک و
اروپایي انجینران او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سب باندې راغیدلای
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې فارغول شو
دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې و آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و
دلته سلیر شو تا که شتون لري دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده
څه فکر کوي ولی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ
پغمان سخو بیان لرلی چې خو سرسبز ډیر زیات و بل دا چې ګوډی کې به هوا گزاره حال هوا و یخه به بل دی امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دی څومره ارزښتناک دی
دا زمونږ هغه تاریخ زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي چې چیرته دغه تاریخي ابیدات لرو داشتونو لري مونږ کولای شو خارجان جذب کړو خارجان سفرونه افغانستان ته راغو
درنو دوستانو شاه امان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالابخت په سیر شنې ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسید له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لورې له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
Thank you. شو بغري او بين دلال جانا ما تشو بغري